دریم د دغه پیری څخه به پوښتنه وکړي چې آیا ته یوازې د دغه انسان پر سحر ګمارل سوی یې او که بل ملګری هم لرې؟ که په دغه سحر کې بل څوک هم ورسره وه، نو به د ده څخه وغواړي چې هغه هم را حاضر کړي او د هغه سره به هم ځان پوه کړي. څلرم، ګای وختي پیری درته وایي چې فلانی انسان هغه څوک دی چې و ساحر ته ولاړې او د هغه څخه یې د دغه سحر کول غوښتنه وکړ، خو ته به د پیري دغه خبره نه منې، ځکه دی غواړي چې د خلقو په مابین کې دښمني او عداوت پیدا کړي او بل د ده شاهدي شرعا نه قبلول کیږي، ځکه دی فاسق دی او د ده فسق بالکل ښکاره او معلومداره دی، ځکه دی د ساحر خدمت کوي. اوس نو که پیري د سحر ځای در وښوي او تا هم هغه سحر راویستی، نو به پر اوبو دغه مبارک آیاتونه ووایه. اول د سورة الاعراف د یو سلو اوولس نمبر آیات څخه د یو سلو دوویشت نمبر آیات تر آخره، چې هغه داسې دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
دوهم د سورة يونس يو أتيا أو دو أتيا نمبر آياتنا شهر داتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
او بیا به د سورة طه څخه د نشبته نمبر آیات دغه حصه ووایي چې هغه داسې ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا.
دغه آیاتونه به پر هغه لوشي چې په هغه کې اوبه دي په داسې ډول سره ووایه چې د قرآن مجید د آیاتو د وتل د ویلو په وخت کې چې کومه سا ستا د خولې څخه راوځي پر دغه اوبو ومشل، او بیا به دغه سحر که ورقې وي یا خوشبویي وي یا بل شی په دغه اوبو کې ولیکې، او بیا به دغه اوبه په داسې ځای کې وپاشې چې د خلقو د تګ او راتګ د لارې څخه ډېر لرې وي، په دشت او صحرا کې به یې وپاشې. او که پیري درته وویل چې سحر په دغه مریض چښل سوی دی، نو د مریض څخه پوښتنه وکړه چې همیشه په معده کې درد حساوه، نو پیری صادقه دی. او که د مریض په معده کې درد نو موجود، نو پیری درواغ وای. او که پیری رشتیا ویلی وه په مرید سحر خوړل سوی یا چښل سوی و، نو ته پر پیری دا کښېږده چې د مرید څخه به وځې او بیا به نور ته راځې. او نو ته پسې ورته ووایه چې انشاء الله تعالی زه به هغه سحر باطل کړم، نو بیا به ته دغه لږ د مخه ذکر سوي آیاتونه او پر هغو اضافه د سوره البقره یو سل دوهم نمبر آیات وواره پر اوبو ووایه چې دغه ټول آیاتونه په داسې ډول سره دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
او دغه مسحور مریض به دغه اوبه وورځې یا تر دغه هم زیات سهار او ماښام چشي. او که چیرې پیری درته وویل چې دغه مریض پر سحر تیر سوی دی او یا د ده پر ځینو آثار لکه وریښتان یا کالو سحر سوی دی، په دغه وخت کې به دغه د مخه ذکر سوي آیاتونه وواره پر اوبو ووایه، او مریض به وورځې دغه اوبه چشي او غسل به پکوي، مگر باید غسل په داسې ځای کې وکړي چې دغه اوبه د نورو چټلو او مردارو اوبو سره ګډې نه سي، مثلا په ګډر، کناراب یا بیاره کې ولاړې سي. د دغه کار د پاره ښه لار دا ده چې دغه د غسل اوبه په یوه ټپ یا لوښي کې ونیسي او بیا یې په یوه پاک ځای کې وپاشي، او ممکن د دغه دم سوو اوبو څخه چشل او لمبېدل تر اوو ورځو زیات هم وکړي تر څو چې دردونه یې ورکېږي. خو پیری به په دې سره امر کوي چې د مریض څخه ووځي او بل وار بیا ورته را نسي، حتی عهد او وعده به ځینې واخلي چې بل وار به دغه مریض ته نه راځي. پس له یوې هفتې به بیا مریض درته راسي، پر ده به بیا هغه دم یا رقیه ووایه. که هیڅ حالت او کیفیت نسو ورته پیښ، نو الحمدلله سحر او د هغه تاثیرات نسته. او مریض جوړ او کچیری د بل وار د پاره بیا مریض غدار یا مرض خراب کی نو پوس چپیری درواغ درته ویلی او تر اوسه ندی وطن نو با د نو تلو د سبب پشتنه دینی وکی پا نرمه او پا تا لحجه معامله ورسره کوه که ستا طلب او غشتنه قبول کرد خو الحمدلله او که ستا غشتنه نقبله وله نو وهل او د قرآن مجید پا ویلو نور عذابونه ورک مگر که مرد غزار او مرد غزار نسو یا مرد نکی خراب خو سر یا پر لو گرزدی او پا بدن که ریش پیدا سو یا نور دغه حالات ورته پیش دوه نو با دا تیب یا و ساعته داسی پتا ورکه چه سر تر پایا پا تکرار سره آیت الکرسی پر تیب سوی بی او مریض به دیوی میاش دا پار دورز دره وار اوری او پس لمیاش چی با بیا در سراسی بیا با حقا دم پرو وایا و ببینه چه انشاءالله تعالی جور سوی بی او که بیا هم دا مرض آثار پر پاته و نو با سورة الصافات سورة یاسین سورة الدخان او سورة الجن پر یوا فتا ورطیب که او تر درو حفتو پوری بی دورزی دریوارا او انشاء الله تعالی دا الله عز و جل با امر او اراده سر با جور او که نوی جور سوی دا داغ پیتی دا اوریدولو مدا نور هم ور اضافه کن رو دا هغه اول حالت وو چې مریض ته د علاج او دم اورېدلو په وخت کې ورپېښېږي خو دوهم حالت او کیفیت هم لري چې اوس به د هغه بیان او طریقې علاج درته تشریح کړم ورونو که مریض ته دغه ذکر سوی اول حال پیرس دغه ذکر سوی معامله به ورسره وکړي او که داسې نه وه نو دغه دوهم حال ورته پېښېږي هغه دا چې مریض ته به د دم یا رقیه ویلو په وخت کې سرګشتي رېږدېدل او یا د سر شدید درد ورته پېښ سي مګر غزار به نه سي زموږ په اصطلاح مرض به نه کې خراب په دغه حالت کې به ذکر سوی دم درې واره په تکرار سره پر ووایه نو که مرض خراب کړي هغه معامله به ورسره وکړي لکه په اول حالت کې چې مې درته بیان کړه او که بیا هم مرض نکی خراب نو خو هغه رېژد او د سر درد یې لږېدی او سپکېدی نو د درو یا اوو یا نو ورځو دپاره دغه دم پر وایه انشاء الله تعالی او د الله عز وجل په اراده جوړ به سي او که بیا هم پوره نسو جوړ نو به دغه راتلونکي کارونه عملي کړي اول پر یوه پته به پورا سورة الصافات سر تر پایه یوار او آیت الکرسی به مکرره تیب که او د یوې میاشتې دپاره به مریض د ورځې درې واره اوري دوهم که مریض نر و د جماعت لمونځ به نه پرېږدي او که مریض ښځه وه خپل لمونځونه به پر وخت کوي دریم د یوې میاشتې دپاره به هر سهار تر لمانځه وروسته سلوارا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واي او دادي هم در معلومه وي چې په اولو لسو یا پنځلسو ورځو کې بیا دردونه زیات او وروسته به ان شاء الله تعالى قرار کمیږي او د میاشتې و اخر ته به باذن الله ورکس پس له میاشتې به بیا هغه ذکر سوی دم پر ووایه خو انشاء الله تعالی هیڅ حالت به نسي ورته پېښ او هغه سحر به د الله عز وجل په اراده پوره فاتب سوی او یا دا چې ټوله میاشت به درد په زیاتوب کې وي او د درد سره به په سینه کې تنګي او خفګان هم حسوي او پس له میاشتې چې درته راسي هغه دم به درې واره پر ووایه انشاء الله تعالی مرض به خراب کړي او بیا هغه معامله ورسره وکه چې په هغه اول حالت کې دي ورسره کول دریم حالت چې و مریض ته پېښېږي هغه دا چې مریض ته به د دم ویلو په وخت کې هیڅ حال او کیفیت نه پېښېږي او هیڅ شی به نه حسوي دلته به د مریض څخه د بل وار د پاره بیا د سحر د اعراضو یا علامو پوښتنه وکړي چې په تا څه کیږي، آیا هغی وخت ستا ښځه په بد شکل درته معلومیږي، آیا ستاسې په مابین کې پر معمولی خبرو اختلافات پیښیږي، آیا تر کور د باندې خوښ او خوشحاله یې خو کم وخت چې کور ته راسې نفس تنګي او خفګان درته پیښ سي، آیا د جماع او نزدېکت په وخت کې ستاسې څخه ویوته نارضایت پیښیږي، آیا یو ستاسې په خوب کې پریشانه او سرګردانه وي چې بد بد خوبونه ویني، او داسې نورې پوښتنې. نو که د دغه حالاتو څخه ډېر نه و پکښې موجود، په دغه سړي نه سحر سوی دی او نه مریض دی. خو بیا هم د تاکید دپاره ممکن هغه دم درې واره نور پر ووایه، او که فرضاً دغه حالات ډېر پکښې موجود و او دم دې هم نور درې واره پر ووایه، او بیا هم هېڅ کیفیت نسو ورته پېښ چې دا حال ډېر لږ او نادره پېښېږي، نو به دغه راتلونکي ذکر سوي شیان د ده د علاج دپاره ورکړي. اول، سورة ياسين، سورة الدخان او سورة الجنبه پر یوه پیته ورټیپ کړي چې دغه مریض به د یوې میاشتې دپاره د ورځې درې واره اوري. دوهم، په دغه میاشت کې به استغفار ډېر وایي، حتی د ورځې به سل واره یا تر دغه عدد زیات وایي، او د استغفار په کوچنیو یا مختصرو کلماتو کې ښه کلمه دا ده چې سړی وایي: استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه. دریم، ولا حول ولا قوه الا بالله، په دورځ سلواره یا تر دغه هم زیات وایي. دغه ویل او اورېدل به د یوې میاشتې دپاره وي، پس له میاشتې به بیا درته راسي او هغه دم به پر ووایه، او بیا به د هغه دوو اولو حالاتو معامله ورسره وکړي. ورون، دغه درې حالات هغه و چې د علاج په وخت کې مریض ته پېښېدل، او تاسې د هر حالت سره مناسب علاج زده کړئ. او د علاج د مرحلو څخه درېمه مرحله چې دا مرحله پس له علاجه عملي کېږي په دې ډول: اوس نو که دغه مریض الله عز وجل ستا په واسطه جوړ کړي، په خپل ځان کې صحت او عافیت ولیدي، نو به د الله عز وجل حمد او شکر ادا کړي چې حق سبحانه وتعالى د دغه کار توفیق درکړي، او نور به هم د الله عز وجل و دربار ته خپل عجز او احتیاج زیات کړي چې په نورو دغسې حالاتو کې نور هم توفیق درکړي. پام کوه او پام چې دغه کار ستا د طغیان او تکبر سبب ونه ګرځي چې وایه ما داسې وکړه. الله جل جلاله د سورة ابراهیم په اووم نمبر آیات کې فرمایي: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی که چیرې تاسې زما پر نعمتو او احسانو شکر ادا کړئ، نو خامخا به نعمتونه نور هم در زیات کړم، او که مناشکري وکړه نو بې شکه چې زما عذاب ډېر سخت دی. ورونو، په حج شریف کې راغلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضور ته یو سایل راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه ته یوه دانه خرما ورکړه، مگر سایل هغه خرما وانخست او یا یې وغورځول. او بیا یو بل سایل یا سوالګر راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته هم یوه دانه خرما ورکړه. دغه سایل چې شاکر و په ډیر شوق سره هغه خرما واخیسته او ویل: سبحان الله، تمره من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی دغه یوه خرما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه یو تبرک دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جاریه یا خادم انجلی ته امر وکړ، هغه تلویش درهمه چې د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره ایښول سوی دی، هغه هم دغه شاکر سوالګر ته ورکړي. ورونو، دا د شکر میوه او ثمره ده. نو هر هغه څوک چې ستا په واسطه الله عز وجل یو مریض ته صحت ورکړي، نو ته به د الله عز وجل شکر ادا کوې، حمد به وایې، احسان فضل او احسان به منې، په ځان کې به غرور او طغیان نه پیدا کوې. او په دغه مرحله کې بیا هم دا امکان شته چې په مریض دې بل نوی سحر وسي. ځکه ډېر داسې کسان شته چې په خلقو سحر کول غواړي او یا یې سحر پکړي. نو که هغه خلق په دې خبر سي چې دغه مسحور یا مریض د علاج دپاره و یوه صالح سړي یا عالم ته ولاړي، بیا و ساحر ته ورځي چې د بل وار دپاره بیا هغه سحر نوی او قوي کړي. نو د دغه کار د مخنیوي یا د ځان ساتنې دپاره پر مریض دا لازمه ده چې څوک نکي خبر چې زه د علاج دپاره فلاني معالج شیخ یا ملا ته ولاړم. او ته به هم د ده د ساتنې دپاره دغه راتلونکي اته وصیتونه او نصیحتونه ورته وکړې، یا په بل عبارت په دغه اتو کارو به امر کړې. اول، که دغه مسحور یا مریض نر وي، باید کوشش وکړي چې ټول منځونه په جماعت سره ادا کړي، او که ښځه وي باید منځونه پوره او پر وخت ادا کړي. دوهم، ساز او موسیقي به نه اوري. دریم، باید په اوداسه بیده سي او تر بیدېدلو د مخه باید آیت الکرسی ووایي. څلورم، د هر کار په شروع کې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي. پنځم، د سهار تر لمانځه وروسته به سل واره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واي. شپږم، هیڅ داسې ورځ به نه پرتیریږي چې د قرآن مجید یو څه تلاوت ونه کړي، او که امي وو د ټیپ په واسطه به اوري. اووم، د ښو او صالحو خلقو صحبت او ملګرتیا به کوي. اتم، هغه اذکار چې سهار او ماښام یې ویل سنت دي هغه به وایي. روم، د صارم البتار مؤلف دلته یو څو واقعې او عملي پېښې سوي قصې د سحر التفريق یا جلاوالي د سحر د نمونې پر ډول لیکلي دي. زما په ګمان د دغه قصو د بیانولو څخه د ده مقصد دا دی چې دغه علاج په عملي ډول سره در وښول سي. نو زه هم هغه قصې یا واقعې د عملي تعلیم او زده کړې په خاطر را نقلوم. اول، د هغه پیري قصه چې شکوان نومېدی. مؤلف وایي، یوه ښځه وه چې د خپل خاوند یا مېړه څخه یې ډېر بد راتله، او د سحر علامې په ښکاره او معلومې وې، تر داسې اندازې چې د مېړه د کوره څخه یې بد راتله. خپل خاوند په بد او بیرونکي شکل ورته ښکاره کېدی، لکه هغه چې یو درنده او څرونکی حیوان. نو دغه سړي خپله ښځه و یوه ته د هغو کسانو وروسته چې په قرآن مجید سره یې علاج کاوه. خیر، د قرآن مجید په اورېدلو ښځه مرض خرابه کړه، او هغه پر دې مسلط سوی پیری خبرې وکړې، ویل زه د سحر په واسطه و دې ته راغلی یم، او وظیفه مې دا ده چې د دغه سړي او د ده د ښځې په مابین کې جلاوالی راولم. نو هغه علاج کوونکي دغه پیری ډېر ووهه، خو پیری د هغه غوښتنه نه کړه قبوله چې ښځه پرېږدي. د ښځې خاوند چې بیا ماته راغلی، نو یې راته وویل ما خپله ښځه د علاج دپاره و دغه علاج کوونکي یا شیخ ته ډېره وروسته، یوه میاشت ورتلم او راتلم، خو په آخر کې پیری د هغه علاج کوونکي څخه وغوښته چې دا سړی دې خپله ښځه طلاقه کړي، که څه هم په یوه طلاق سره وي. متاسفانه سړی هم د پیری طلب قبول کړي، او خپله ښځه یې په یوه طلاق سره طلاقه کړه، او بیا یې بیرته رجوع ورته وکړه. ښځه هم د یوې هفتې دپاره جوړه شوه، او بیا بیرته هغه پیری ورته راغلی. په دغه وخت کې سړی د خپلې ښځې سره د علاج دپاره ما ته راغله. کم وخت چې مې قرآن مجید پر ووایه، ښځه مرض خرابه کړه، او دغه سوال او جواب ما او د پیری په مابین کې وسو چې په اختصار سره به یې درته بیان کړم. ما ویل، نوم دې څه شی دی؟ پیری ویل شکوان. ما ویل، دین دې څه شی دی؟ ویل نصرانیت. ما ویل، ولې پر دا ښځه کښېنستلی یې؟ پیری ویل چې دا او د دې خاوند سره جلا کړم. ما ویل، زه به د یو کار پیشنهاد درته وکم، که دې قبول کړي خو الحمدلله، او که نه نو ته اختیاردار یې. پیری ویل، ځان مه ستړی کوه، زه د دې څخه نه ایسته کېږم. دا یوه فلانی او فلانی ته هم دی ولید ما ویل زه دا نه در څخه غواړم چې د دې څخه ووځه. پیری ویل نو ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم چې اسلام در باندې عرض کړم، که دې قبول کړي الحمدلله، او که دې نه کړي قبول په دین کې زور او جبر نشته. او بیا مې اسلام پر عرض کړي چې مسلمان سم، خو پس له ډېر سوال او جوابه نقاش او بحث څخه الحمدلله پیری مسلمان سم. نو بیا ما ورته وویل آیا حقیقتا او واقعا مسلمان سوې او که موږ خطا باسې؟ پیری وویل ته نسې کولای چې ما پر یوه شي مجبوره کړي، مګر زه په خپل زړه او رضا سره مسلمان سوم. مګر ما ویل مګر څه شي؟ ویل زه اوس و خپل مخ ته د نصراني پیرانانو یوه ډله وینم چې ما تهدیدوي، نو زه بیریږم چې مړ به مې کړي. ما ویل دا خبره ډیره سپکه او آسانه ده، که زه په دې پوه سم چې ته په زړه او یقین سره مسلمان سوی یې، زه به یوه قوي اسلحه درکړم چې د هغه په واسطه سره د دغه نصراني پیرانانو څخه یو هم نسي کولای چې تا ته دې درنږدې سي. پیری ویل رایه کړه دغه اوس دا اسلحه راکړه. ما ویل تر هغو یې نه درکوم تر څو چې دغه زما او ستا جلسه پای ته رسیږي. پیری ویل نور نو ته زما څخه څه غواړې؟ ما ویل که تا حقیقي اسلام راوړی دی نو ستا د توبې د پوره کېدو دپاره دا لازمه ده چې ته د ظلم څخه لاس واخلې او دغه ښځه پرېږدې. پیری ویل هو زه مسلمان سوم، مګر د ساحر څخه څنګه ځان خلاص کړم؟ ما ویل دا کار آسانه دی، خو په دې شرط چې ته زما سره دا وعده او موافقه وکړې چې د ښځې څخه به ایسته کېږې. ویل هو موافق یم. ما ویل نو د ساحر ځای چیرې دی؟ ما ویل نو د سحر ځای چیرې دی؟ ویل سحر د هغه کور په سرای یا میداني کې دی چې دا ښځه پکښې اوسېږي، مګر دغه ځای ټکي په ټکي نسم درښوولی، ځکه هلته د دغه سحر د ساتنې دپاره یو پیری مؤذب او مکلف دی. هر وخت چې و یو چا ته ځای ور معلوم سي دی یې بل ځای ته نقلوي. ما ویل د څو مودې راهیسې د دغه ساحر سره کار کوې؟ د کتاب مؤلف وایي چې زه په شک یم چې لس کاله که شل کاله. راته وویل دا مې هېر دی. او ویل په دغه موده کې تر دغه ښځې د مخه پر نورو درو ښځو کښېنستلی یم. او بیا یې د هغو درو ښځو قصې هم راته بیان کړې. نو کم وخت چې د ده صدق او رښتیا ویل را معلوم سوه، نو مې ورته وویل هغه اسلحه چې ما یې وعده درسره کړې وه واخله. ویل هغه څه شي ده؟ ما ویل آیت الکرسی. هر وخت چې یو پیری در نږدې سي ته وایه هغه پیری دي د مخه ایسته کېږي او تښتي. آیت الکرسی مې ورته وویل. او ما ویل په یاد سوه؟ پیری ویل هو په یاد مې سوه، ځکه دغه ښځې ډېره ویل، نو د هغې د ویلو په خاطر زما زده سوه و او اوس مې زده سوه. او پیری ویل مګر د ساحر څخه به څنګه ځان خلاصوم؟ ما ویل دغه اوس چې د دغه ښځې څخه ووځې مکې مکرمې ته ولاړ سه، او هلته په حرم شریف کې د مسلمان پیرانانو سره ژوند کوه. پیری ویل آیا الله عز وجل به پس له دغه ډېرو ګناهو ما قبول کړي؟ ما دغه ښځې ته ډېر تکلیف او عذاب ورکړی دی، او تر دې د مخه چې پر هغه نورو ښځو کښېنستلی وم ډېر عذابونه ورکړي دي. ما ویل هو الله عز وجل عفو درته کوي، ځکه الله عز وجل فرمایي قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. چې دا د سورۃ زمر در 50 نمبر آیات. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه چې الله جل جلاله فرمایي ای زما بندگانو، ای هو کسانو چې اسراف یې کړی دی پر خپلو ځانو، یعنی د ګناهو په کولو کې ډیر اسراف کړی دی، ډیر ګناهونه یې کړی دي، ګناهونه یې و داسې اندازې ته رسېدلي دي چې حد و حدود نه لري، بلکې د اسراف و اندازې ته رسېدلي دي. ورته ووایه د الله جل جلاله د رحمته مه ناامیده کېږئ، بې شکه چې الله ټول ګناهونه بخښي که څه هم ډیر وي، بیل شرک او کفر. بیشک چې الله جل جلاله شبخ شون کی دی او د ډیر رحم خاوند دی. بیا نو پیری وجړل او ویل کم وخت چې زه د دا ښځې څخه ولاړ سم د دې څخه زما دپاره عفوه او بخښنه وغواړي، ځکه ما دا ډېره په تکلیف کړې او عذاب کړې ده. نو د دغه ښځې څخه وغواړي چې ما ته هغه د دې د عذابو عفوه او بخښنه وکړي. او بیا نو پیري وعده وکړه چې بل وار نه ورته راځم، او د ښځې څخه ولاړ. او بیا ما د قرآن مجید یو څو آیاتونه پر اوبو وویل، سړي ته مې هغه اوبه ورکړې چې د کور په میداني یا سرای کې شاوخوا وپاشه. پس د څه مودې د سړي د طرفه حال راته راغلی چې الحمدلله ښځه په خیر او جوړه شوه. او زه وایم په دغه کار کې زما د طرفه کم شی نشته، امر او اراده ټول د الله عز وجل دي، نو ده لره دې حمد او شکر. دوهمه قصه او واقعه هغه چې پیری په بالښت کې سحر ایږدي. محترم ورونو، د مخه تر دې چې په قصه شروع وکم، زموږ د ژبې پر یوه اصطلاح به یوه مختصره تبصره وکم. هغه دا چې موږ وایو پر پلانی پیرانان کښېنسته یا ځینې ولاړ سو، خو په عربي کې وایي دخل الجن یا خرج الجن، چې معنا یې په پلانی پیری ننوتئ یا ځینې ووتئ. چې دغه عربي اصطلاح د حقیقت سره موافقه ده، ځکه پیری پر چا سربیره نه کښېني، بلکې د هغه په جسم او جسد ننوځي او بیا بیرته ځینې راوځي. نو که زه په خپلو راتلونکو خبرو کې داسې ووایم چې پیری ننوتئ یا ووتئ، دا به زموږ د ژبې د اصطلاح څخه مخالفه وي، خو د حقیقت سره به موافقه وي. نو باید د اعتراض سبب ونه ګرځي. او اوس به هغه دوهمه قصه درته بیان کړم. د کتاب مؤلف وایي د یوې ښځې خاوند د خپلې ښځې سره راته راغی او ویل یې د کومه وخته چې ما د دې سره واده کړی دی زه او دا په اختلاف کې یو، بلکې ډېر بد یې راڅخه راځي. زما یوه خبره نه قبلوي، فقط دا یې تمنا او آرزو ده چې زما څخه جلا وي. تر کومه وخته چې زه په کور کې نه یم دا خوښه او راضي وي، خو کم وخت چې بیا زه کور ته راسم خفه او نفس تنګه سي، حتی بدن یې د ډېره قهره څخه داسې وګرځي لکه د اور ټوټه. د کتاب مؤلف وایي کم وخت چې مې دم پر ووایه ښځه نفس تنګه سوه او په سر کې درد پیدا سو، مګر مرض نه کړه خراب. نو مې د قرآن مجید یو څو سورته چې پر پیتا ټیپ سوي وه ورکړ، او ښځه مې امر کړ چې 15 ورځې به دغه فیته اورې او بیا به ماته راسي. پس له څه مودې څخه سړی او ښځه راغله او ویل عجبه کار پیښ سو. ما ویل خیر دې وي، څه پیښه سوه؟ سړی ویل پس له هغه څخه چې 15 ورځې پوره سوې ما او ښځې مې دا اتفاق وکړ چې تا ته به راځو. په دغه وخت کې مې ښځه مرض خراب کړه او هغه د دې پیری خبرې وکړې. ویل په ټوله حال به مو خبر کم، په دې شرط چې شیخ ته به نه ورځي او یا ما به شیخ ته نه بیایه. نو ویل زه دې ښځې ته د سحر د لارې راغلی یم، او که تاسې غواړئ چې زما رښتیا معلوم کړي، په خونه کې وه یوه بالښت اشاره وکړه، ویل دغه بالښت راواخلئ او خلاص یې کړئ، تاسې به په هغه کې هغه سحر پیدا کړئ چې په دې سوی دي. موږ هم هغه بالښت خلاص کړي، واقعا هم موږ په هغه کې یو څه ورقې پیدا کړې چې ځینې حروف او نورې لیکنې پر لیکل شوي وې. او پیری وویل دغه ورقې به وسوځي، چې د دغه ورقو په سوځلو سره هغه سحر باطلیږي، او زه هم د دغه ښځې څخه ځم او بیا نور ته راځم، خو په یوه شرط، هغه دا چې زه دغه اوس و دې ته ځان وښکاره کوم او دا به لاس راکوي، یعنی لکه هغه څوک چې د چا سره ستړی مسې کوي. سړي و پیری ته وویل صحیح ده، پروا نه کوي. او واقعا هم ښځه د هغه مرض د خرابېدو څخه راپورته شوه، او بیا یې د لاس او بیا یې داسې لاس وغځاوه لکه د یو چا سره چې ستړی مسې کوي. سړي چې تر دغه ځایه قصه راته وکړه، ما ورته وویل په دې کار کې ته خطا وتلی یې چې د خپلې ښځې سره دې د لاس د روغبړ اجازه ورکړه، ځکه دا کار حرام او ناروا دی. ولې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا ثابته شوې ده چې ښځه یې د پردي سړي سره د لاس ورکولو څخه منع کړې ده. او بیا نو سړي خپله قصه نوره هم سپوره کړه. ویل ښځه د یوې هفتې دپاره جوړه شوه، او پس د یوې هفتې بیا هغه خپله مریضي ورته راغله. نو اوس چې ښځه ماته راوسته، ما لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پوره نه وویلې چې ښځه مرض خراب کړه، نو زما او د پیری په مابین کې دغه سوال او جواب وسو. ما ویل ای درواغجنه، ولې بل وار ورته راغلې؟ پیری وویل زه به ټول حال درته ووایم خو ته به مې وهې نه. ما ویل وایه. پیری وویل هو، ما دوی ته درواغ وویل او زه هغه څوک یم چې دغه ورقې مې د دې دپاره په دا بالښت کې دننه ایښي وې چې دوی زما خبره ومني او زه د دې څخه نسم ولاړ. ما ویل نو تا د دوی سره چم او حیله وکړه؟ پیری ویل نو څنګه وکړم، حال دا چې زه د دې په بدن کې په سحر سره تړل سوی یم. ما ویل ته مسلمان یې؟ پیری ویل هو. ما ویل مسلمان ته دا نه ده روا چې د ساحر سره کار وکړي، ځکه دا کار حرام او د لویو کبیره ګناهو څخه دی. آیا ته د جنت اراده نه لرې؟ پیری ویل هو. ولې اراده نه لرم؟ ما ویل نو ته باید ساحر پرېږدې او د مسلمان پیرانانو سره د الله عز وجل په عبادت مشغول سې، ځکه د ساحر لار په دنیا کې د بدبختی او په آخرت کې د جهنم لار. پیری ویل زه څنګه کولای سم چې ساحر پرېږدم، ځکه هغه پر ما مسلط دی. ما ویل هو، ساحر ستا د ګناهو په خاطر پر تا مسلط دی، مګر که ته په رښتیا سره توبه نصوحه وکاږې او الله عز وجل ته رجوع وکې، الله عز وجل وهغه ته پر تا تسلط او سيطره نور کوي، ځکه الله عز وجل فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني الله عز وجل وكافرانو ته پر مؤمنانو تسلط نور کوي. او بيانو پیری وویل والله جل جلاله ته زما توبه ده، ته دې څخه وځم او بیا نور ترازم. او بیا یې په الله عز وجل سره وعده وکړه او د ښځې څخه ووتې، والحمد لله وحده ولا حول ولا قوه الا بالله. او بیا څه موده وروسته دغه سړی راغلی او دا زیری ورسره و چې ښځه یې الحمد لله جوړه او په خیر. درېیمه کیسه چې د کتاب مؤلف یې بیانوي، وای یوه سړي خپله ښځه راوسته او ویل دغه زما د ښځې زما څخه ډېر بد راځي، تر کومه وخته چې زه د دې سره په کور کې نه یم دا خوښه او راضي وي. کوم وخت چې ما د ښځې څخه پوښتنې وکړې دا را معلومه شوه چې په ښځه د تفریق یا جلاوالي صحت سوی وي. کوم وخت چې مې دم یا روغتیا پر وویل پیری یې خبرې وکړې او دغه سوال او جواب زما او د پیری په مابین کې وسو چې په اختصار سره به درته بیان کړم. ما ویل نوم دې څه شی دی؟ ویل نوم نه درښوم. ما ویل په کوم دین یې؟ ویل مسلمان. ما ویل آیا مسلمان ته دا روا ده چې یوه بله مسلمانه په عذاب او تکلیف کې؟ پیری ویل زه دا نه په عذاب وم، بلکې دا زما خوښه ده، زه غواړم چې د دې میړه د دې څخه لیرې وي. ما ویل نو ته د دوی په مابین کې جلاوالی راولې؟ ویل هو. ما ویل دا کار تا ته نه دی روا، د الله عز وجل د اطاعت په خاطر د دې څخه ووځه. پیری ویل یا نه وځم، دا زما خوښه ده. ما ویل د دې بد در څخه راځي او دلته ما ته هم د دغه دپاره راغلې ده چې تا د خپله جسد څخه وباسي. پیری ویل نه وځم. ما ویل که مې د الله عز وجل په اراده او په زور په قرآن مجید سره وسوځلې. او بیا مې پر ښځه د قرآن مجید یو څو آیاتونه وویل. پیری چغارې او نارې کړې. ما ویل وځې؟ ویل هو وځم، مګر په یوه شرط. ما ویل شرط چې شي دی؟ پیری ویل د دې څخه وځم او په تانه نه وځم. ما ویل پروا نه کوي، د دې څخه ووځه، که دې بیا کولای سوای چې په ما نه نوځې نه نوځه. پیری لږ وخت چپ و، بیا یې وژړه. ما ویل ولې ژاړې؟ ده ویل نن ورځ هېڅ پیری نه سي کولای چې په تا دې نه نوځي. ما ویل ولې؟ ده ویل ځکه تا نن سهار سل واره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويلد. ما ويل صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغه فرمای دا حج شریف دیون. رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمای که یو چا پورس کی سلوار لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ووايا لك لسم ريان چ آزاد او دل رب سل نیکی ولیکل سی او سل گناهونه به ځینې محوه یا استسی. او دغه ویل به دغه ورځ تا تر ماشامه دته د شیطان څخه ساتنه او حرز وي، یعنی دغه ټوله ورځ به د شیطان او پیری څخه ساتلی وي، او د قیامت په ورځ به هیڅوک تر ده ښه عمل را نه وړي بې له هغه چا څخه چې تر ده یې ډېر عمل کړي. رواه البخاري ومسلم، يعني ده حديث شريف متفق عليه. او بيان ودغه بيري ده الله، او بيان ودغه بيري ده الله عز وجل ففضل سره ووتي. سلرمك ده كتاب مؤلف واي ده هغه اخرني حالت دي چې ده دغه نوشته ده مخمي دغه علاج وکي. واي يو سره دخبل شدي سره راتراغلي او ويل ده جيز ما سخه بدرا سره ده دي چې ده پر ما گرانه ده نازومي دا نه غواړي چې زما سره ژوند وکړي، او دغه زما څخه بد راتلل یې بې له سببه بې له مقدمې او ناببره ورته پرېږدي. نو وایي کوم وخت چې ښځې قرآن مجید واورېدي مرض خرابه کړه، نو زما او د پیري په مابین کې دغه سوال او جواب وسو. ما ویل آیا ته مسلمان یې؟ پیري ویل هو مسلمان یم. ما ویل ولې پر دغه ښځې کښېناستلې؟ ویل زه د سحر د لارې ورته راغلی یم، او فلانۍ ښځې سحر په کړی دي، او دغه سحر یې د دې د عطرو یا خوشبویي په شیشه کې ایښی، او زه هم د هغه سحر په واسطه په دغه ښځه پسې وم چې په ننوتم. خو یو وخت د دوی و کور ته غله راغله، دا ښځه ډېره وبېرېده، او زه د دغه بیرې په وخت کې په دې ننوتم. ورور، دلته باید تاسې و یوه شي ته متوجه کړم، هغه دا چې ساحر په هغه چا پسې پیری ولېږي چې دی په هغه سحر کول غواړي. نو پیری په دغه انسان چې د هغه مسحورېدل مقصد دي پسې سي، تر څو چې و دغه انسان ته د ننوتلو موقع ورته برابرېږي. او د پیری دپاره په انسان کې د ننوتلو موقع فقط په څلورو وختو کې برابرېږي. اول، د ډېرې بیرې په وخت کې پیری کولی سي چې په انسان ننوځي. دوهم، د ډېر او شدید غضب په وخت کې چې ډېر په قهر دي انسان. دریم، د ډېر غفلت په وخت کې. څلورم، هغه وخت دی چې انسان په ګناهو کې ډوب او ننوتلی وي. نو که انسان ته یو د دغو څلورو حالاتو څخه ورپېښ سي، شیطان کولی سي چې د دغه انسان په جسم او رګو ننوځي. مګر که یو انسان په دغه وخت کې د الله عز وجل په ذکر مشغول سي او یا په اوداسه و، بیا هم پیری نسي کولی چې په دغه انسان ننوځي. لکه څرنګه چې په خپله ډیرو پیرانانو راته ویلي دي، که دوی په دغه خپله خبره کې صادقه وي، دوی وایي که یو انسان دغه د پیری د ننوتلو په وخت کې د خپل رب په ذکر سره مشغول سي، هغه پیری چې د ده د ننوتلو اراده یې کړې ده سوځل کیږي. نو د دغه جهته د پیری په ټوله ژوند کې هغه سختترینه او مشکلترینه لحظه دغه لحظه ده چې پیری په انسان ننوځي، ځکه یا به سوځل کیږي یا به په خپل مقصد کې کامیابه کیږي. نو خود پیری کوشش کوي چې په دغه څلورو وختو کې چې دا د انسان د غفلت وختونه دي، د ننوتلو موقع پیدا کړي. خیر، بیرته هغه خپلې کیسې ته راګرځم. د کتاب مؤلف وایي پیری راته وویل دغه ښځه ښه او عاجزه ښځه ده. ما ورته وویل چې داسې ده، نو د الله عز وجل د اطاعت په خاطر زه دې ووځم او بیا مور ته راځم. پیری ویل په دې شرط چې دا سړی دي هغه بله خپله ښځه طلاقه کړي. ما ویل شرط نه قبلېږي، خو ته به یا وځې یا دې ازاروم. پیری وعده وکړه چې وزم او ووته. والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. او بیا مې دغه سړي ته وویل چې د پیری دغه خبره چې وایي فلانۍ سحر په کړی دي نه ده صحیح، او نه زه منم، ځکه پیرانان درواغ وایي، غواړي چې د خلقو په مابین کې تفرقه، عداوت او دښمني پیدا کړي. نو ته هم د خدای وبېرېږه او دا د خبره مه منه. محترم ورونو، دا د تفرقې او جلاوالي سحر او د هغه علاج و چې په دې دوو پیتو کې درته بیان کړل سو. څرنګه چې په پیته کې ډېر لږ ځای پاته دی، او دا نه ده ممکنه چې د سحر نور اقسام دي بیان کړل سي، نو به د سحر د نورو اقسامو معرفي او د هغو علاج و درېیمې پیتې ته پرېږدو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله. د دعا په امید ورون دغه د دم یا رقیه آیاتونه تاسې کولای شئ چې د قرآن مجید څخه راوباسئ او پر یوه ورقه یې جلا نیویشته کړئ او د ضرورت په وخت کې کار ځینې واخلئ. په پای کې د یوې خبرې یادول په کار دي، هغه دا چې یوه سلسله د فتو چې د حیات الصحابه په نامه سره یادیږي تر څلورو فتو پورې ټیپ شوې ده چې د هغې سلسلې اورېدل ډېر مفید دي. مه هېروئ، خامخا یې لاسته دروړي او په دقت سره یې واوري. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أو ده غرنگ ده إمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ده جوند حالات تعلم أو تعلم مناقب أو ده غد شاگردان معرفي بيا وبل سلسلكي چه بقوه یو نیم ساعت په توکی ټیپ شوی ده د اورېدلو وړ او ډېره فایده منه ده. لاست یې در بیا هم د قصص الانبیاء علیهم السلام په نامه یوه سلسله چې په څوارلس یو نیم ساعت په توکی ټیپ شوی ده مه هېروئ. او تر دې وروسته به که ژوند باقي و انشاء الله تعالی د اعجاز القرآن په نامه سره یوه مفیده أو علم سلسلة ترتب أو نشركم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.